Radio.
په افغانستان کې د سهار پوره او بجې سوې. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو او سهار مو په خیر. سلیم احمد سلیم چې عبدالقادر جلالوف را سره په تخنیکی چارو کې مرسته کوي. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې سر له همدې شیبې پیل سوې چې د ماښام تر او بجو دوام کوي. پرونه خبری مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو او تحلیلونو ترڅنګ په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه هم لرو. نن یکشنبه ده، د غوی یا ثور شپږویشتمه چې د می میاشتې له شپاړسمې سره برابر ده. دا هم د روانې خبری مجلې د مهمو خبری مطالبو لنډیز. د سعودي عربستان د استخباراتو یو پخوانی رئیس په افغانستان کې د ناټو پر حل زلو انتقاد وکړ. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د بریتانیا له نوي صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره په کتنه کې د لندن او کابل ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبري وکړې. په کندهار کې میشته تلفیز وکونه وی په دې ولایت کې پرون د یوې سرخیل وتکې د بیړنی ناستې له امله یو شمیر افغان او بهرني سرتیري ټپیان سوي. په خوست کې امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې د څلورو تښتول سویو ځایي اوسیدونکو مړی موندلی. په پاکستان کې چارواکي وایي پرون په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې د امریکا لخوا په تازه مشکوک راکټي حمله کې 15 کسان وژل شوي. د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې ویل شوي چې مشکوکو سخت دریځو وسلولو د افغانستان پولې ته نږدې 60 کسان تښتولي. د تهران سرنوال عباس جعفری دولت آبادی وایي شپږو سیاسي مخالفینو ته د اعدام ټاکل شوی سزا تایید شوې ده. بزرگونو فلسطینانو پرون په غزه کې د اسرائیل له ایجاد راهیسې د بې ځایه کېدو د دوشپېتمې کلیزې په مناسبت مارش یا لاریون وکړ. د برازیل ولسمشر نن ایران ته ځي چې د دې هېواد له مهمو چارواکو سره وګوري. د تایلند صدر اعظم په مرکز بنکاک کې پر مظاهرچیانو د وضع سویو پوځي فشارونو دفاع وکړه. د راپورونو پر اساس د آذربایجان پولیسو په لسګونو هغه سیاسي مخالفین نیولي چې د اسمبلۍ د خپلواکۍ او عادلانه انتخاباتو په هدف یې د مظاهرو تابع کوله. او د ایران او ترکیه صدر اعظمانو پرون خپل دوه ورځنی کتنه پای ته ورسوله چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول وو. د سعودي عربستان د استخباراتو پخوانی رئیس شاهزاده ترکی په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو پر حل زلو انتخاب وکړ او ویل چې دوی ته په کار دي خپل حل زلې په افغانستان او پاکستان کې د تروریستانو تعقیبولو ته متمرکز کړي. شاهزاده ترکی د عربستان د استخباراتو د مشرۍ په موده کې افغان طالبان هڅولي ول چې اسامه بن لادن سعودي عربستان ته وسپاري. د هغه د څرګندونو په باب نور تفصیل له اسمت سروانس خبري.
د سعودي عربستان د استخباراتو پخوانی رئیس شاهزاده ترکی آل فیصل پر نوویل د امریکا ناسمی پالیسی د افغانستان ستونزې نشي حل کولای او باید د هیواد په افغانستان کې خپل حل ځلې یوازې د تروریستانو تعقیبولو ته واړوي. شاهزاده ترکی آل فیصل په ریاض کې ډیپلوماټانو ته په وینا کې وویل د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو افغانان له ځان سره مخالف کړي او له پیله د دې هیواد بیا رغونې ته هیڅ هیله نه لرله. ترکی آل فیصل وویل څه چې افغانان اوس اړتیا لري هغه دا دی چې له دولت جوړونې څخه خپلې هلې ځلې د تروریزم پر ضد موثرې مبارزې ته واړوي. د دا هم وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما باید دا تېروتنه ونه کړي چې د افغانستان ناروغي یوازې له پوځي لارو رغولی شي. د ده په نظر امریکا ته پکار ده چې تروریستان د پولې په دواړو خواوو کې تعقیب کړي، وڅاري، ونیسي، ووژني، بیا ووسي او افغانان پرېږدي چې خپلې ستونزې پخپله حل کړي. ترکیه الفیصل چې ډیره موده د سعودي او افغانستان په اړیکو کې مهم رول لوبولی له کابل سره د واشنگټن د سلوک په څرنګوالي انتقاد وکړ او ویل له ولسمشر کرزي سره د امریکا د حکومت د چلند نامناسبه شوه، بې باوري او حیرانتیا زیاتوي. د دواړو خواوو د خولې خوند اوس بد شوی او دا چې اوس دوی څرنګه له دې حالت راوتلی شي زه نه پوهېږم. ترکیه الفیصل چې اوس د اسلامي مطالعاتو او څېړنې د مرکز ریاست په غاړه لري او سره له دې چې کومه دولتي دنده نه لري باور کېږي چې خبرې د سعودي عربستان په حکومت کې ډېر وزن لري. د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل ورور دی او کارپوهان اټکل کوي چې که سعود الفیصل تقاعد وکړي دی به د بهرنیو چارو وزیر شي. شاهزاده ترکیه الفیصل چې په خو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سعودي عربستان سفیر د منځني ختیځ په خبرو کې هم شک څرګند کړ چې امریکا تازه پیل کړی دی.
ومنو دل چې د سعودي عربستان د استخباراتو یو پخوانی رئیس په افغانستان کې د ناتو پر هلو ځلو انتقاد کړی. ناتو ځواکونه ټینګار کړی چې د ننګرهار په سرور ولسوالۍ کې د جمعې د شپې په پوځي عملیاتو کې د دولت وسلول مخالفین وژل سوي. په کابل کې د ناتو ځواکونه یو مسؤل خبر اعلان ته وویل چې د عملیاتو په ځای کې وسله او مهمات موندل سوي دي. چارواکي وایي د جمعې په شپه په دغو عملیاتو کې لس تنه وژل سوي دي، خو بلخوا د افغانستان جمهور ریاست دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې وژل سوي لس واړه ملکي خلک دي. په دې اړه مکړه لکابل د احمد زبیر اجمن رپورت ته
ورسته له هغه چې په ننګرهار کې یو شمیر خلکو د هغو عملیاتو پر ضد مظاهره وکړه چې د دوی په وینا ملکی خلک پکې وژل شوی دي، په کابل کې د ناتو ځواکونو چارواکو په دې ټینګار وکړ چې په دغو عملیاتو کې وژل شوی کسان وسلوال مخالفین دي. په کابل کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو سلساتو ځواکونو د عامه اړیکو مسؤل ډګروال وینشنګس خبري اعلان ته وویل د سررود ولسوالۍ د سیدانو په کلي کې دغه عملیات د هغو کسانو پر خلاف شوی دي چې په ناتو ځواکونو یې د حملې پلان درلود. هغه وویل له عملیاتو وروسته یو اندازه وسلې او مهمات هم په ساحه کې نیول شوی دي. دی وایي له عملیاتو وروسته سمدلاسه د محلي دولتي مسؤل او د سیمې پولیسو ته بلنه ورکړ شوه او هغه مهمات چې لاسته راغلي دي او هغه کسان چې وژل شوي دي ورو ښودل شول. په ساحه کې وسله موندل شوې، یو اندازه مهمات هم ترلاسه شوي. شنګ زیاته کړه چې د ننګرهار والی او د امنی قومندان ته مخکې له مخکې د عملیاتو په اړه خبر ورکړ شوی و. هغه همداراز ویل په ننګرهار کې په دې اړه د جمعې د ورځې مظاهره په سیمه کې د ځینو هغو کسانو لخوا تنظیم شوی و چې په دغو عملیاتو راضي نه وو. بلخوا د افغانستان جمهور ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ناتو ځواکونو دغه عملیات غندلی دي او ویلي دي چې لس ملکي تنه پکې وژل شوي. په اعلامیې کې راغلي چې جمهور رئیس حامد کرزي د قربانیانو له کورنیو سره غم راضي ښودلې او امنیتي ځواکونو ته یې لارښوونه کړې چې د پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د ځانګړو مقرراتو د وضع کېدو له امله په پوځي عملیاتو کې ملکي مرګ ژوبله کمه شوې ده، خو دغه ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې. دوی وایي وسلوال مخالفین هم د دغې موضوع نه په ګټې اخیستنې سره وخت په وخت د خلکو د تحریک کولو هڅه کوي.
و مردل چې ناتو ځواکونه ټینګار کوي چې د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ کې د جمعې د شپې په پوځي عملیاتو کې د دولت وسلوال مخالفین وژل سوي. د افغانستان د ولسي جرګې استازو په ننګرهار کې ملکی وژنې او خپل سری عملیات په کلک غندلي. دوی له افغان دولت څخه په ټینګه غوښتنه کړې چې د ملکی تلفاتو او خپل سرو عملیاتو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د معصوم میوند رپورټ ته.
په ملي شورا کې د خلکو استازي په ننګرهار کې د بهرنیو ځواکونو په وروستي خپل سر عملیاتو کې د عامه خلکو پر مرګ ژوبلې او د دا ډول پیښو د تکرار په پایلو ژورې اندېښنې څرګندوي. په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د عامه خلکو مرګ ژوبله که څه هم نوې خبره نه ده، خو د جمعې په شپه د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې له لسونو د زیاتو کسانو مرګ ژوبلې خلک یو وار بیا احساساتي کړل. د افغانستان د ولسي جرګې غړي عطاالدین وایي چې افغان دولت باید د ملکي وژنو او خپل سر عملیاتو د بندولو لپاره ډېر جدي ګامونه واخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د دا ډول وژنو دوام به خلک پاڅون ته وهڅوي.
موږ د دولت نه پوښتنه ورنه کوو چې دغسې عملیاتو جدي مخنیوی وکړي، کنه دا به د افغانستان د مسلمان ملت د یو عمومي او ملي پاڅون ته زمینه برابره کړي او د امریکایانو حالت په هغه حالت ته ورسیږي لکه کوم چې روسان ورسره مخامخ شو.
د ولس جرګې بل غړي داود سلطان زوی وایي چې په ننګرهار کې د ملکي تلفاتو لامل بیا هم کېدای شي د افغان او نړیوال ځواکونو ترمنځ نه همغږي وي. دوی وایي چې د دغه ډول عملیاتو د مخنیوي لپاره د افغان او نړیوال ځواکونو ترمنځ ټینګه همغږي پکار ده. د افغانستان د کورونا چارو وزارت هم وایي چې دوی په داړه څېړنه کوي چې آیا دا پوځي عملیات همغږي وو او که خپل سری. د کورونا چارو وزارت وایي زمری بشیر ازادي راډیو ته وویل
یو لږ عناصرونه چې په د تحقیقاتو به کار کېږي همدا د همغږي او د شریکېدو عنصر دی. معذف ترڅو وکتل شي چې په دغو عملیاتو کې کم افغاني ځواکونه شامل وو که نه وو او که وو کوم قوت وو او په محل کې له چا سره د عملیات همغږي شوي وو که نه وو شوي.
په افغانستان کې میشت ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه بیا وایي دوی هڅه کوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي او تر ډېرې ښې پایلې هم درلودلې دي. دوی وایي چې وسلوال مخالفین د ولسي خلکو له کورونو څخه د سنګر کار اخلي چې باید ولسي خلک په خپلو سیمو کې دوی ته ځای ورنه کړي. وروستی ځل ولسي خلک داسې وخت د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وژل کېږي چې د امریکا ولسمشر براک اوباما افغان ولسمشر حامد کرزي ته دوې ورځې مخکې ویلي وو چې د ملکي وژنو د مخنیوي لپاره به خپل ټول توان په کار اچوي. معصوم یوند ازادي راډیو کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا موافقه وکړه. دا د بریتانیا د صدر اعظم په توګه د ډیوډ کامرون لغوره کېدو وروسته ل یو بهرنی مشر سره د هغه لمړنی کتنه و. کرزی له واشنگتن خپل هیواد ته د ستنېدو په لاره کې په بریتانیا کې تم سوچ د دغه هیواد له نوي صدر اعظم سره وغږیږي او مبارکي ورکړي. اسمت سروان تفصیل لري.
د افغانستان او بریتانیا ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او واشنگتن ته د ولسمشر کرزی وروستی سفر د افغانستان او بریتانیا د مشرانو د خبرو اترو اصلي موضوع و. دا له یو بهرني مشر سره د بریتانیا د صدر اعظم په توګه د ډیوډ کامرون لمړنۍ کتنه و. کامرون د مې د شپږمې نیټې له عامو انتخاباتو وروسته د محافظه کار او لیبرال ډیموکرات ګوندونو د ائتلاف په نتیجه کې د بریتانیا صدر اعظم غوره شو. د بریتانیا د حکومت یو غیان فرانس پرس خبري اژانس ته وویل کرزی او کامرون د لندن په شمال لویدیځ کې د صدر اعظم په کلیوالي کور کې ملاقات وکړ. د همدارز ویل چې دوړو خو واشنگتن ته د ولسمشر کرزی پر بریالي سفر او په افغانستان کې د سولې د مشورې جرګې په باب خبري وکړي چې ټاکل شوې ده د جوزا په 8 منټه جوړ شي. د صدر اعظم کامرون د ویندوی په وینا دوړو خو موافقه وکړه چې د افغانستان او بریتانیا ترمنځ اړیکې لا پراخ او پیاوړي شي. دوړو مشانو همدارس په افغانستان کې د بریتانیا ځواکونو رول وستایي. بریتانیا په افغانستان کې شاوخوا 10000 عسكر لري چې اکثره په هلمند ولایت کې ځای پر ځای دي او له 2002 څخه تر اوسه پورې 215 اتیا تنه له طالبانو سره په جګړه کې وشل شوي دي. په همدې حال کې د بریتانیا دفاع وزیر لیم فاکس ویلي چې په ناتو کې به له خپل متحدانو څخه وغواړي چې په افغانستان کې لا لوی رول په غاړه واخلي. د افغانستان د ځواکونو د استلو لپاره د محلويشت ټاکلو موضوع رد کړه. شغلی فاکس سانو رسپانی سره په مرکه کې وویل د ناتو نورو هیوادونو هم په افغانستان کې ونډه اخیستې ده، خو د امریکا او بریتانیا برخه زیاته ده.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغان خويندو یون ټولنې په کابل کې د خپل فعالیت په دوهمه کلنۍ غونډه کې د ولسی جرګې پر روانو انتخاباتو کې د امنیتي ستونزو په اړه اندیښنه وشو ده. دغه ټولنه چې تر دوشنبه پورې به غونډه روانه وي، له افغان امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د ولسی جرګې کاندیدو مېرمنو ته د کمپاین لپاره ډاډمنه امنیتي فضا رامنځته کړي. په دې اړه نور له کابل د زکیه غیاسی پر پورت کې اوري.
د ولسی جرګې په روانو انتخاباتو کې د کاندیدو ښځو پر وړاندې امنیتي ستونزې هغه مسأله وه چې د افغان خويندو یون په دوهمه کلنۍ غونډه کې ورباندې بحث وشو. یو شمېر ښځو چې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي وو او په دې درې ورځنۍ غونډه کې ګډون کړی وو وویل د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د امنیت کړکېچنوالی په ځانګړې توګه په لرې پرتو ولسوالیو کې هغه اساسي ستونزې دي چې په روانو انتخاباتو کې به د دوی د کمپاینونو مخه ډب کړي. د افغان خويندو یون د ټولنې مشر د حق مل د شنبه پورس په کابل کې خبري اعلان ته وویل د دې ترڅنګ ولسی جرګې ته د خپلواکو کاندیدو مېرمنو پر وړاندې یو بل لوی ستونزه د سیمه ایزو قومندانانو او سیاسي ګوندونو لخوا د ځینو کمزورو کاندیدو اشخاصو ملاتړ دی چې دوی ته د هغوی لخوا بیلابېلې ستونزې پیدا کیږي.
هغه ستونزې چې په راتلون انتخاباتي ټاکنو کې د ښځو په مخ به موجود وي امنیتي ستونزې دي او د بل خلکو اساسي مشکل دی چې د دوی په مقابل کې قومندان صاحبان مثلا موجود دي، نور تنظیمونه شته دي، سیاسي حزبونه شته دي چې خصوصا دغه چالش یا مشکل بیا زیاتره مستقل او فائدو ته دی. یو حزب چې شوې دی او د دې په مقابل کې یو داسې خور کاندیدا کړی دی چې هغه نه تعلیم لري، نه تحصیل لري، نه نفوذ لري، ول دی یو سیاسي ګوند له فنه یا د سیاسي تنظیم له فنه هغه حمایتي خاوی نور خارجي کړي چې هغه حمایتي
دی. ولسی جرګې انتخابات چې ټاکل شوی دی وګی میاشتې په 8 منټه تر سره شي، 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي چې په دې ډله کې له 300 څخه زیاتې ښځې دي. د ولسی جرګې دوهم پړاو ته مر کاندید ښځې وایي روانه ناامنی او اقتصادي کمزوري هغه اساسي عوامل دي چې د دوی پر وړاندې ستونزې ډېرې کړې دي. دغه مېرمنې وایي د امنیتي ستونزو له امله نشي کولای لري پرتو لسوالۍ ته د خپل ځان د ملاتړ د جلب لپاره لاړ شي، ځکه د امنیت د نشتوالي له امله دوی ته آن د مرګ واښونه هم کیږي. په دې اړه مېرمن فریده وایي
کوشش مخزل
شي مګر کله کله ګجرات وکړي چې د نوښت د کارت وکټنه وکړي د تخکزه د کارت وکټنه وکړي دولت د دوی د ستونزو د حواری توان لري دوی وای غره بداوی چې امنیتی ځواکونه په لری پرتو سیمو کې امنیت ټینګ کړي تر څو دوی وکړ شي چې پکې خپل مبارزاتي سیالي پر مخ بوزي خو د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو چارواکو ویلي دي چې دوی له نړیوالو امنیتی ځواکونو سره په داسې یو امنیتي پلان کار کوي چې وکړای شي د ولسي جرګې د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي
و موردل چې د شوزو یو ټولنه د روانو پارلماني انتخاباتو امنیت ته اندیښنه لري د انتخابات خپلواک کمیسیون یو مسول وایي د پارلماني انتخاباتو د کاندیدانو په اړه 1300 شکایتونه ورسېدلي دغه چارواکي دا خبره په هرات کې کړې په اړه لسیمه د ازادي رادیو خبريال شرف الدین استانګزای رپورت لري
په افغانستان کې د ولسی جرګې ټاکنو نوماندو په وړاندې تر اوسه دغه هیواد مرکز او ولایتونو کې 1300 شکایتونه شوې دي دا خبره د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د شکایتو د اوریدو څنګه یو غړي احمد زیارافت په هرات کې د ولسی جرګې نوماندو هغې غونډې ته وکړې چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په نوښت د امنیتي چارواکو په حضور جوړه شوې وه د وویل هر هغه شکایت چې مستند وي د دوی ادارې اخلي او په عادلانه ډول سیړي ونډه کې ولسی جرګې ته نوماندو بیلابیل ستونزې مطرح کړې چې په سر کې امنیتي مشکلات د ځینو نوماندو لخوا دولتي امکاناتو څخه ګټه پورته کول مرکز او ولسوالیو کې د زورواکو ګڼه نفوس او له رسنیو د ځانګړو نوماندو په پلوي تبلیغات یاد شوه احمد زیارافت دوی ته ډاډ ورکړ زیاته یې کړه له تیرو په تجربه دا ځل کمیسیون وړ پروګرامونه لاس لاندې نیولي دي د عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو ژمنه یې وکړه د هرات امنیت چارو قمندان جنرال محمد سالم احساس په هرات کې امنیت ته ډاډ ورورباله خو په دې سربېره هم نوماندو ته د کمپاین په محل داسې مشوره ورکړه زه د امنیتي مسؤل په صفت د ټاکنو د حقو ترسره کېدو ژمنه کوم پولیس په بې پرې ډول ستاسو په خدمت کې د یو له ګرانو نوماندو څخه مې هیله ده کوم مهال چې ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ته د کمپاین لپاره ځي په لیکلې بڼه د پولیس وړاندې په جریان کې واچوي څو یې موږ امنیتي پروګرام جوړ کړو په هرات کې د څلیریس میرمنو په شمول 1500 تنو ولسی جرګې ته ځانونه نومولي دي دغه ولایت کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مشر عبدالقادر رحیمی بیا وویل رسنۍ باید په ټاکنو د خپلواکۍ اصل ته په پام د کوم ځانګړي کاندید پلوي ونه کړي او په یو ډول د ټولو نوماندو خبرې او تبلیغات نشر کړي د غونډې ګډونوالو د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د زورواکو نفوس کمول اړین وبلل همداراز د ټاکنو په ورځ د رایې اچونې مرکزونو کې د پولیسو دنده هم اړینه وبلله
ازادي راډیو ته لیکونه راولېږي په هرات کې د پوسټ باکس میرادا چلوي
د سهار و بجې او تل سقیقې د هم دروانی خبری مجلې د مهمو خبری مطالبو لنډیز یو ځل بیا د سعودي عربستان د استخباراتو یو پخوانی رئیس په افغانستان کې د ناټو پر هلو ځلو انتقاد وکړ افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د بریتانیا له نوي صدر اعظم سره په کتنه کې د لندن او کابل ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې په کندهار کې میشتي تلفظ وکونه وي په دې ولایت کې پرون د یوې سرخیل وتکې د بیړنۍ ناستې له امله یو شمېر افغان او بهرني سره تیرې ټپیان سوي په خوست کې امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې د څلورو تښتول سویو ځایي اوسېدونکو مړې موندلې په پاکستان کې چارواکي وایي پرون په قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې د امریکا لخوا په تازه مشکوک راکټي حمله کې 15 کسان وژل سوي د پاکستان په یو بل خبر کې ویل سوي چې مشکوکو سختریزو وسلوالو د افغانستان پولیس ته نږدې 60 کسان تښتولي د تهران سرنوال عباس جعفری دولت آبادی وایي شپږو سیاسي مخالفینو ته د اعدام ټاکل سوي سزا تایید سوي ده په زرګونو فلسطینیانو پرون په غزه کې د اسرائیلو لخوا د اسرائیلو له ایجاد راهیسې د بې ځایه کېدو د دوشپېتمې کلیزې په مناسبت مارش یا لاریون وکړ د برازیل ولسمشر نن ایران ته ځي چې د دې هېواد له مهمو چارواکو لکه ولسمشر محمود احمدی نژاد او نورو سره وګوري د تایلند صدر اعظم ابیشیت وجاجیوا په مرکز بنکاک کې پر مظاهرچیانو د وزه سویو پوځي فشارونو دفاع وکړه د راپورونو پر اساس د آذربایجان پولیسو په لسګونو هغه سیاسي مخالفین نیولي چې د اسمبلۍ د خپلواکۍ او عادلانه انتخاباتو په هدف د مظاهرو تابع کوله او د یونان او ترکیه صدر اعظمانو پرون خپل دوه ورځنۍ کتنه پای ته ورسوله چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول و په پاکستان کې چارواکي وایي پرون په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې د امریکا لخوا په تازه مشکوک راکټي حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس ته د استخباراتو یو مامور د نوم د نشول په شرط وویل په پیښه کې له 15 تر 15 پورې کسان وژل شوي. په تیرو دوو کلونو کې د امریکا لخوا په مشکوک راکټي حملو کې اکثره وخت د وسلولو د پټېدو مرکزونه په نښه شوي. زیات مهال وژل شوي کسان د پاکستاني پوځ لخوا سختریزي وسلول ګڼل شوي دي. مشکوک سختریزو وسلولو د افغانستان پولې ته نږدې تر شپېته زیات کسان تښتولي. پیښه د کوربه ایجنسۍ په چپرای سیمه کې سوې. وسلوالو د موټرو یو کاروان ودروه. موټر او مسافرین یې له زنونو سره نامعلوم لوري ته بوتلل. ویل کېږي زیاتره یرغمل سوي به ملکیان وي، خو ګمان کېږي ځینې به یې دولتي کارکوونکي وي. امنیتي مسؤلین هڅه کوي چې دغه یرغمل سوي کسان ژر تر ژره خوشې کړي. په دې اړه عبدالحی کاکړ د مشال راډیو خبریال طارق خان پوښتلی چې پیښه څنګه سوې ده.
نامعلوم وسلوالو کسان هغه کولو نفس یرغمال کړی دي او یو د وقتی گاڑی هم ور اچولی دی. د کور ایجنسی پروتیکلی سره مونږ تماس ونیولو. دوی وویل چې دا پیښه شوې دي، خو لا تر اوسه پورې د بې شمېر په حکله نه دي تصدیق شوي. او پروتیکلی دا هم وویل چې دا کسان چې دي د 1400 نه زیات دي.
دا راته وایي چې دا پیښه سوې څنګه ده؟ دا کوم خلک چې یرغمال نیولی دي، دا په څه طریقه باندې نیولی دي؟
دای خلکو سره مونږ خبره وشوله. دوی دا وویلو چې جو د وطي ګاډي پارکینا ته راغلی وو او په دې کې دوه کسان وو. د وطي دغه کسان چې دی کار کولو نه پس پارکینار نه واپس پېښور ته روان وو چې په لاره کې د چپري موړ کې چې دغه سیمه د کوم ایجنسی په حدودو کې راځي، دغه کسان چې دی په لاره کې اغوا شولو او د یو ګاډی هم تباه شولو. نور دوه ګاډو نورو کې چې د سرویس سیمې نه ډک شي وو د سوارلۍ ګاډیو په خبر ته روان وو چې په دې ګاډو کې تر شپېتو پورې کسان وو او په دې ګاډو کې شپېتو کسان نه دېرش کسان اوچت کړلو او اغوا کړلو. او د دې نه پس نامعلومو ځای ته چې دی هغه یرغمال کړل یو وړل.
د برازیل ولسمشر لویز لولا دی سیلوا نن ایران ته ځي چې د دې هواد له مهمو چارواکو لکه ولسمشر محمود احمد نژاد او نور سره وګوري. د برازیل دغه مشر به هڅه وکړي ایرانیان دې ته تشویق کړي چې د اټومي سوګ مواد د تبادله معامله ومني، چې هدف یې د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې د لویدیځو هیوادونو د اندېښنو کمول دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل په دې برخه کې د ملګرو ملتونو په همکارۍ یو توافق ته شرایط برابر شوي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف وایي د برازیل ولسمشر 10% چانس لري چې په دې برخه کې یو توافق رامنځته کړي. د تهران سرنوال عباس جعفری دولت آبادی وایي شپږ سیاسي مخالفینو ته د اعدام ټاکل سوې سزا تایید سوې ده. ویل کېږي دوی د تیر کال د جمهوري ریاست سرلانجمنو انتخاباتو وروسته په مظاهرو کې نیول سوي ول. دغه شپږ کسان په دې تورن دي چې په تبعید سوي او د خلق مجاهدین په ډلې پورې اړه لري. یونان او ترکیه چې له مودو راهیسې سره سیالي او خصومت درلود موافقه کړې چې د خپل منځي روابطو د ښه کولو لپاره به کوشش کوي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون له لسو وزیرانو او اتیا نورو سوداګرو سره د اتن لیدنه وکړه او له یونان سره یې لسګونه توافقات لاسلیک کړل. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه رپورت د سلطان محمد سرور څخه اوري.
د ترکیه صدر اعظم له یونانه په یوې نادرې او غیر متوقع لیدنې کې د دواړو هیوادونو د کابینو د لومړۍ ګډې غونډې مشري وکړه. یونان او ترکیه له مودې راهیسې خصومت او سیالي درلوده او په تیرو 500 کلونو کې څو ځلې جنګ ته سره نږدې شوي وو. د ترکیه صدر اعظم او د ده ملګري هیئت له یوناني مشرانو سره څه د پاسه 40 تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه د انرژۍ، ګرځندوی او د ترکیه له لوري د غیر قانوني هجرت د مخنیوي او په ګڼو نورو برخو کې همکاریو ته شاملېږي. د یونان صدر اعظم جورج پاپاندریوس وویل د هغو تړونونو شمیر او عمق چې دواړو خواوو لاسلیک کړل د دغې لیدنې تاریخي اړخ څرګندوي. د خپل هیواد ته د ترکیې د صدر اعظم او ملګري هیئت سفر یو زړور ګام او ابتکار وباله. ترکیه او یونان سره له دې چې زموږ په اړیکو کې تغییر او اختلافات شته او کېدای شي له همدې امله هم مسؤلیت او اړتیا لري چې په خپل منځ کې د تفاهم او همکارۍ ریښې پیدا کړي چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو روابط بشپړ عالی شي.
پانده تو دیسنوس دیکیو که دسکالیس گیتونیاس.
بلخوا د ترکیې صدر اعظم وویل چې نږدې همکاري کېدی شي په مالی برخه کې پیل شي. تیر کال د دواړو ګاونډیو هیوادونو سوداګري تبادله 2.6 میلیارد ډالر وه، خو وړم کال دغه تبادله 3.4 میلیارد وه. اردوغان وویل چې دغه ارقام کافي نه دي، د موږ ترمنځ سوداګري تبادله ښایي 5 میلیارد یورو ته ورسیږي او موږ امکانات لرو. د ترکیې صدر اعظم یونان ته له سفر مخکې خپل ګاونډي هیواد ته د وسلو د یوې معاملې وړاندیز هم کړی و چې په نتیجه کې د ده په نظر کې دی شي د یونان لګښتونه چې سخت پوروړی دی کم شي. د ترکیې صدر اعظم وروسته له دې دا خبره وکړه چې اروپایي اتحادیې او نړیوال وجهي صندوق د دې لپاره چې یونان له افلاسه وژغوري دغه هیواد ته د 110 میلیارد یورو بس پناه ومنله. د یونان حکومت د دغې مرستې ترلاسه کولو په ترڅ کې سخت اقتصادي مقررات وضع کړل، په خلکو یې مالیه زیاته او مصارف کم کړل چې په نتیجه کې په تیرو څو اونیو کې ګڼې ولسی مظاهرې وشوې. د یونان اوسنۍ اقتصادي پریشانی هغو ستونزو ته ورته ده چې ترکیه په 2000 لومړي کال ورسره مخامخ شوه او د نړیوال وجهي صندوق په مرسته ترې وژغورل شوه. له یونانه د ترکیې د صدر اعظم او ملګري پلاوی د لیدو په پای کې دواړو هیوادونو په ګډې اعلامیه کې په خپلو روابطو کې دغه پرمختیا یو لوی ګام وګڼه. ترکیه او یونان هیله مندي چې هر کال دا ډول ګډې غونډې ولري.
خبري مجله اوري.
د راپورونو پر اساس د آذربایجان پولیسو په لسګونو هغه سیاسي مخالفین نیولي چې د اسمبلی د خپلواکۍ او عادلانه انتخاباتو په هدف د مظاهرو تابع کوله. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې پولیسو په باکو ښار کې پیل شوې مظاهره خوره ورکړه. ټاکل شوی پر روان مینه کې په آذربایجان کې پارلماني انتخابات وسی. د بشر حقوقو ډلې د دې هیواد پر حکومت انتقادونه کړي چې د مطبوعاتو او سیاسي مخالفینو ازادي محدوده کړې او د دوی په وړاندې بد چلند کوي. یو شمیر نړیوالو څارونکو د دې هیواد وروسته انتخابات نیمګړی بللی. د تایلند صدر اعظم ابیشیت وجاجیوا په مرکز بنکاک کې پر مظاهرچانو د وزن سوی او پوزي فشارونو دفاع وکړ. نو وړي ویل د تایلند راتلونکي له خطر سره مخامخ وو. وجاجیوا د دې هواد په ملي ټلویزیون کې دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې تر دې مخکې د تایلند پوز د بنکاک په مرکزی برخه کې یو سیمه د تاریخوالي د صاحب نامه ونموله او په یوې وقفي پسې په نړیوال ورسپاڼې کې د افغانستان مسایلو ته کتنه وري. اکثر غربي خبرونه د افغانستان پر روانو مسایلو او واشنگتن ته د حمید کرزی د سفر په اړه لیکنې خبري کړي. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورسپانې په خپل ورستي غني کې خپل یو لیکنې ته دغه سر لیک ورکړي. امریکا هڅه کوي حمید کرزی د جګړې د دوران د ولسمشر غوندي موقعیت ولري. د دې تحلیلي لیکنې په پیل کې راغلي د زیاتو امریکایي چارواکو په نظر افغان ولسمشر حمید کرزی نه غواړي د ملي پاوز اعلی قمندان وي. د طالبانو په وړاندې جګړه کې هم پر خپل دریز شکمن دی، خو واشنگتن ته د سفر پر وخت امریکایي چارواکو هڅه وکړه ټینګار وکړي چې هغه د جګړې د دوران یو مشر دی. ورسپانې لیکي دا چې امریکا هڅه کوله کرزی د پوځي عملیاتو د رهبر په توګه مطرح سي، هدف دا و چې په افغانانو او امریکایانو کې د نوموړي موقف نور هم لوړ سي او کرزی له جنگي هڅو سره علاقه پیدا کړي. د کارپوهنه په خبره تر اوسه نه ده معلومه چې افغانستان ته د ستنېدو په وخت کې به کرزی بیا هم د جګړې د دوران د رهبر په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي کنه. د واشنگتن د بهرنیو اړیکو په شورا کې یو پوځي کارپو سټیفن بایډل وایي کرزی نه غواړي د پوز د یو اعلی قمندان په څیر نقش ولري. هغه اکثره د یو مبارز او جګړمار په پرتله ځان د منځګړي په توګه راحت احساسوي. بایډل وایي په داسې یو ټولنه کې چې درې لسیزې په جګړه کې ډوبه وه، په خلکو کې د منځګړي په توګه رول لوبول د خلکو شی سي. نو کرزی به هم دې ټکي ته په پام سره ځان ته لار بیله کړې وي او په دې برخه کې د امریکا پر مرستو زیات ډاډمن هم نه دی. لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي که د طالبانو د ماتې لپاره د امریکا مرستې کافي نه وي، نو کرزی به په ځینو مواردو کې له طالبانو سره د جوړجاړي لاره خپله کړي. ورسپانې د لیکنې په وروستۍ برخه کې د سټیفن بایډل قول لیکي امریکا غواړي ښاغلی کرزی د وسلوالو طالبانو په وړاندې له جګړې څخه ترشان نسی او په دې منځ کې د پوز د اعلی قمندان رول ولري. خو بایډل زیاته کړې دا د اردو شرایطو یوه برخه ده. په پراخه پیمانه هڅې کرزی مجبورولی سي چې د یو بیګونه نندارچی رول ختم کړي. د لندن چاپ ورسپانې فاینانشل ټایمز په خپل وروستۍ غنې کې تر دې سرلیک لاندې یو تحلیلي لیکنه خبره کړې د یووالي نمایش ونکړی سول د جګړې پر ستراتیژۍ برای حاصل کړي. د لیکنې په یو برخه کې لولو تر دې وروسته به د روان کال د پیل غونډې واشنگتن او کابل یو او بل تر ستوني نه نیسي، په خاص ډول په مارچ کې افغانستان ته د اوباما تر سفر وروسته. ورسپانه زیاتوي سره له دې چې زیات پام د کندهار پوځي عملیاتو ته اوښتی، د طالبانو په وړاندې د جګړې ستراتیژي اوس هم نه ده روښانه. پر کرزی او د هغه د پلوی یعنی واشنگتن ترمنز پر پیچلو اړیکو نیوی فشارونه زیات دي. اوباما په سپینې ماڼۍ کې وویل د کابل او واشنگتن ترمنځ ستونزې له مبالغې ډکې وې. نوموړي زیاته کړه په داسې یوه پیچلي چاپېریال کې به لانجې او ستونزې موجودې وي. تاسو زموږ راغله ازادي راډیو څخه اورئ. 9 بجې او 30 دقیقې کیدونکې دي. جاوید نعیمی په بله خبري مجله کې در سره دی چې تر 8 بجو ادامه کوي. نعیمی صاحب له نوو مطالبو سره سړي ته راغلی. ستړی مسئله نعیمی صاحب.
تشکر. شما هم مانده نباشین. به نام خدا و با سلام و صبح همیتون بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 به وقت کابل شد و حالا ما و همکارانم با مجموعی از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 26 ماه ثور سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 16 ماه می سال 2010 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. دیدار رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم بریتانیا در مورد توافق روی افزایش روابط، سفر آقای کرزی به ایالات متحده و جرگه مشورتی صلح متمرکز بود. نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند در تازه ترین عملیات در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار مخالفین مسلح دولت افغانستان کشته شدند. رئیس سابق اداره استخبارات عربستان سعودی با انتقاد از تلاش‌های نیروهای ناتو و رهبری آمریکا در افغانستان گفته که نیاز است تا تلاش‌ها برای تعقیب و از بین بردن تروریستان در افغانستان و پاکستان متمرکز باشد. شمار از زنان نامزد در انتخابات ولسی جرگه امسال در افغانستان به خاطر ناامنی‌های موجود در کشور ابراز نگرانی کردند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان در نظر دارد تا مؤسسات تحصیلات عالی کشور به صورت مستقلانه عوایدی را که به دست می آورند در ارتقای کیفیت تحصیلات عالی مصرف کنند. در نتیجه یک حمله راکتی در منطقه قبایلی خیبر حداقل 5 تن کشته شدند. مقامات پاکستانی می گویند شورشیان در حدود 60 نفر را در شمال غرب آن کشور اختطاف کردند. قرار است رئیس جمهور برزیل برای دیدار با مقامات ایرانی امروز وارد تهران شود. به دنبال هشدار بم یک طیاره مسافربری با بدرقه 2 جت جنگی به مقصد اصلیش یعنی میدان هوایی ونکوور کانادا بر زمین فرود آمد. و صدر اعظم تایلند هشدار داده که آینده کشورش با خطر روبروست. همچنان در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. رئیس جمهور کرزی و دیوید کامرون صدر اعظم جدید بریتانیا روی تقویت روابط میان دو کشور توافق کردند. این اولین ملاقات کامرون پس از انتخابش به حیث صدر اعظم بریتانیا با یک رهبر خارجی بود. کرزی در راه برگشت از واشنگتن برای ملاقات با کامرون که حکومت جدیدش افغانستان را در صدر آجندای سیاست خارجی خود قرار داده توقف در بریتانیا داشت. درباره ملاقات دیروز رئیس جمهور کرزی و دیوید کامرون در لندن جزئیات بیشتر را از قادر حبیب بشنویم.
تقویت بیشتر روابط میان بریتانیا و افغانستان و دیدار اخیر رئیس جمهور حامد کرزی از واشنگتن محور اصلی گفتگوها میان رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم جدید بریتانیا بود. این اولین دیدار یک رهبر خارجی از بریتانیا بعد از دنبال تشکیل حکومت ائتلافی محافظه‌کاران و لیبرال دموکرات‌ها پس از انتخابات پارلمانی 6 ماه می در این کشور میباشد. یک سخنگوی دفتر صدر اعظم بریتانیا با آژانس خبری فرانس پرس گفت کرزی با کامرون در اقامت گاه روستایی صدر اعظم در شمال غرب لندن ملاقات کرد. وی گفت دو جانب دیدار موفقیت آمیز رئیس جمهور کرزی از واشنگتن و دورنمای جرگه صلح در افغانستان را مورد بحث قرار دادند که در اوایل ماه جوزا در کابل برگزار می شود. با گفته این سخنگوی دفتر کامرون هر دو طرف توافق کردند که روابط میان افغانستان و بریتانیا بیشتر از پیش تقویت یابد. همچنین هر دو رهبر از نقش اردوی بریتانیا در افغانستان ستایش کردند. بریتانیا حدود 10,000 سرباز در افغانستان دارد که عمدتاً در ولایت هلمند مستقر هستند. از سال 2001 به این سو 285 سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. قرار بود که بعد دنبال ملاقات با کرزی صدر اعظم بریتانیا مباحثات بیشتری را با لن فاکس وزیر دفاع، سر پیتر رکس، مشاور امنیت ملی و برخی دیگر از مقامات انجام دهد. لن فاکس پیش از این گفته بود که از متحدین ناتو خواهد خواست که نقشه بزرگتری را در افغانستان به عهده بگیرند و تعیین جدول زمانی برای خروج سربازان از افغانستان را رد کرده بود. وی در مصاحبه با روزنامه سن گفت سایر متحدین در افغانستان سهم گرفتند، اما در مقایسه با کشورهای چون بریتانیا و آمریکا این سهم آنها به تناسب است. این دیدار رئیس جمهور کرزی روز شنبه در حالی از بریتانیا صورت گرفت که افغانستان از موضوعات اصلی گفتگوهای روز جمعه میان وزرای خارجه بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در واشنگتن بود.
از دیدار رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم تازه انتخاب شده بریتانیا شنیدید. در این دیدار کرزی و دیوید کامرون به تقویت روی همکاری ها میان کابل و لندن توافق کردند. به گفته مقامات کامرون در این ملاقات از تعهد کشورش برای باثبات سازی افغانستان سخن گفته است. حامد کرزی نخستین رهبر جهان است که پس از تعیین شدن کامرون در این مقام با وی دیدار کرد. آقای کرزی به دنبال دیدار چهار روزه از واشنگتن و دیدار با باراک اوباما رئیس جمهور آن کشور و سایر مقامات ارشد آمریکایی وارد لندن شد و قرار است امروز دوباره به افغانستان بازگردد.
مجله خبری رادیو آزادی
7:36 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند که در تازه ترین عملیات در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار مخالفین مسلح دولت کشته شدند. پیش از این باشندگان ولایت ننگرهار با راه اندازی تظاهرات به روز جمعه گفتند که در عملیات تعداد از افراد ملکی کشته شدند. شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان نیز عین موضوع را تایید کردند. در عین حال وزارت داخله افغانستان گفته که تحقیقات را به هدف معلوم کردن حقایق در این مورد راه اندازی کرده است. برشنا نظری در مورد گزارش دارد از کابل.
پس از آن که صدها تن از باشندگان ولایت ننگرهار به خاطر کشته شدن افراد ملکی در عملیات نظامی ولسوالی سرخرود این ولایت دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند، نیروهای بین المللی در کابل میگویند که در این عملیات مخالفین مسلح دولت هدف قرار گرفته و به قتل رسیدند. دگروال وین شنکس مسئول بخش روابط عامه نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف به روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که عملیات در قریه سیدان ولسوالی سرخرود بالای یک کسان صورت گرفت که قصد حمله بالای نیروهای ناتو را داشتند.
Immediately after the operation, the sub-governor and the local ANP.
وی میگوید پس از ختم این عملیات به صورت فوری مسئولین دولتی در محل و نیروهای پلیس فراخوانده شدند و برای آنان اسلحه و مهماتی که به دست آمده بود و همچنان کسانی که در این جریان از بین رفته بودند نشان داده شد. البته برخی وسایل دیگر مانند مخابره نیز در محل به دست آمد. به گفته سخنگوی نیروهای ناتو در مورد اجرای این عملیات قبلا به قماندان امنیه ننگرهار و والی معلومات داده شده بود. وی همچنان گفت که مظاهرات روز جمعه در این ولایت نیز به وسیله کسان سازماندهی گردیده بود که با اجرای این عملیات مخالف بودند. از سوی دیگر دولت افغانستان با اشاره به تلفات افراد ملکی در عملیات این عملیات را تقبیح کرده است. در یک اعلامیه ای که از ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که 10 تن از افراد ملکی در این رویداد جان دادند. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان گفته است که تحقیقات مشترک به وسیله نیروهای افغان و بین المللی در مورد این رویداد و تلفات ناشی از آن آغاز شده است. با آنکه مقامات دولتی افغان و نیروهای بین المللی میگویند که با ایجاد هماهنگی‌های بیشتر میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان کاهش یافته است، اما گفته می‌شود که این مشکل به صورت کامل حل نشده، ناهماهنگی میان قوای افغان و بین المللی وجود دارد و مخالفین دولت افغانستان نیز با استفاده از فرصت در چنین مواقع مردم را علیه نیروهای بین المللی و دولت افغانستان تحریک می‌کنند.
از اظهارات مقامات ناتو در مورد عملیات اخیر در ولایت ننگرهار شنیدید. به گفته نیروهای ناتو در این عملیات که شب جمعه در ولسوالی سرخرود صورت گرفت، مخالفین مسلح دولت کشته شدند. اما تعداد از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان گفتند در این عملیات غیر نظامیان تلف شدند. مردم نیز میگویند که در حدود 10 تن از غیر نظامیان در این عملیات کشته شدند. در این حال مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند برای روشن شدن این قضیه هیئت را به منطقه فرستادند تا در مورد این عملیات و اعتراض های مردم رسیدگی کند. رئیس سابق اداره استخبارات عربستان سعودی شاهزاده ترکی الفیصل از تلاش‌های نیروهای ناتو بر رهبری آمریکا در افغانستان انتقاد کرده و گفته که نیاز است تا تلاش‌ها برای تعقیب و از بین بردن تروریستان در افغانستان و پاکستان متمرکز شود. شاهزاده فیصل زمانی که ریاست استخبارات سعودی را به عهده داشت، در مسائل افغانستان دخیل بود و گروه طالبان را ترغیب می‌کرد تا اسامه بن لادن را به عربستان سعودی تحویل دهند. خبرگزاری فرانس پرس در مورد گزارش دارد که فشرده آن را قادر حبیب پیشکش میکند.
شاهزاده ترکی الفیصل رئیس سابق اداره استخبارات عربستان سعودی میگوید پالیسی نادرست آمریکا مشکل افغانستان را حل کرده نمیتواند و این کشور باید تلاش های خود در افغانستان را به تعقیب تروریستان متمرکز سازد. شاهزاده ترکی الفیصل که سابق به حیث سفیر عربستان سعودی در واشنگتن همچنان کار کرده، در ارتباط با گفتگوهای شرق میانه که از ایالات متحده به تازگی آغاز شده نیز ابراز تردید کرده است. شاهزاده فیصل در ریاض در سخنرانی به برخی از دیپلمات ها گفت نیروهای ناتو بر رهبری آمریکا در افغانستان مردم را از خود رنجانیدند و از ابتدا امید به بازسازی این کشور نداشتند. ترکی الفیصل گفت به چیزی که افغان ها نیاز دارند آن تغییر تمرکز تلاش ها از دولت سازی به مبارزه مؤثر با تروریسم است. و همچنین گفت باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باید این اشتباه را مرتکب نشود که نابسامانی های افغانستان تنها از راه نظامی حل شده می تواند. به باور وی آمریکا نیاز دارد تا تروریستان را در هر دو سوی سرحد تعقیب و بازداشت کند و بکشد، سپس به گفته وی خارج شود و بگذارد که افغان ها مشکلات خود را حل کنند. ترکی الفیصل که مدت طولانی در روابط میان افغانستان و عربستان سعودی نقش داشت، از چگونگی برخورد واشنگتن با کابل انتقاد کرد و گفت شیوه نامناسب برخورد حکومت آمریکا با رئیس جمهور کرزی موجب افزایش بی‌اعتمادی می شود. وی گفت دو طرف به نحو دلسرد شدند و در مورد تغییر این وضعیت چیزی گفته نمی تواند. ترکی الفیصل در حال حاضر ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی را به عهده دارد و در کدام مقام دولتی ایفای وظیفه نمی کند. اما با وجود این گمان بر این است که سخنان او در دولت عربستان سعودی جای خود را دارد. ترکی الفیصل برادر وزیر خارجه سعود الفیصل می باشد و برخی از کارشناسان به این باورند که در صورت تقاعد سعود الفیصل وی به حیث وزیر خارجه عربستان سعودی تعیین خواهد شد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
هفت و 42 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماره از زنان نامزد در انتخابات ولسی جرگه امسال در افغانستان به خاطر ناامنی های موجود در کشور نگران هستند. آنها با راه اندازی نشست در کابل از نهادهای مسئول با جدیت خواستند تا فضای را برای زنان نامزد در انتخابات مساعد کنند که آنها بتوانند بدون کدام تهدید امنیتی به مبارزات انتخاباتیشان بپردازند. مقامات امنیتی افغان بارها اطمینان دادند که به خاطر مسئولیت کاندیدان انتخابات از تمامی ظرفیت ها استفاده خواهند کرد. منیژه دیو همین موضوع را دنبال کرده است.
نقش و موجودیت زنان در شورای ملی و مشکلات امنیتی زنانی که به عنوان کاندیدان انتخابات ولسی جرگه ثبت نام کردند از جمله موضوعاتی بود که در دومین جلسه سالانه مجمع حرکت خواهران افغان به روز شنبه در کابل راه اندازی شده بود. همیرا حقمل رئیس مجمع حرکت خواهران افغان میگوید که یکی از چالش های عمده در برابر زنان نامزد در ولسی جرگه ناامنی و سنتی بودن جامعه افغانستان است.
میال مثلا در بیشتری از ولایت
دولت افغانستان کمپاین ممکن نیست که خانم ها بتونن کمپاین کنن. از طرف دیگه اینا تهدید میشن و جامعه ما نسبت بسته بودنش، نسبت سنتی بودنش نمیپذیره که مثلا یک زن کاندید باشه. اگر دولت حد اقل به صورت نسبی بتونه که امنیت ولسوالی ها را در ولایات مختلف تامین کنه تا در اونجا خانم ها بتونن برن و امور رای خود استعمال.
گفته می شود که در دور دوم انتخابات ولسی جرگه افغانستان بیشتر از 2400 تن شرکت نموده که از جمله بیشتر از 300 تن آنان را زنان تشکیل می دهد. شماری از زنان نامزد در دومین دور ولسی جرگه افغانستان می گویند که ناامنی، اقتصاد خراب، وجود اشخاص زورمند در برخی مناطق افغانستان سبب می گردد که زنان کمتر در انتخابات ولسی جرگه کامیاب شوند و به ولسی جرگه راه یابند. نازدان پکتیاوال، یک تن از زنان نامزد در دور دوم ولسی جرگه افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
مشکلات عمده‌ای که داریم اگه ما هرچقدر کمپاین هم کنیم، امروز زنان گپ بزنیم، زنان قدرت استفاده کارت خود را دارند.
در این حال مقامات امنیتی افغان می گویند که کار بالای یک پلان وسیع امنیتی برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه ادامه دارد. سخنگویان وزارت‌های دفاع و داخل افغانستان گفتند که آنان در همکاری با کمیسیون انتخابات و همچنان حمایت نیروهای بین المللی این پلان را ترتیب می‌کنند تا رای دهندگان و کاندیدان بتوانند با مسئولیت انتخابات را پشت سر بگذرانند.
شنیدید که تعداد از زنان نامزد در انتخابات ولسی جرگه امسال در افغانستان به خاطر ناامنی‌های موجود در کشور نگران هستند. 7:45 دقیقه با وقت کابل است. به نیمه این مجله خبری رسیدیم و حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. دیدار رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم بریتانیا در مورد توافق روی افزایش روابط و سفر آقای کرزی به ایالات متحده آمریکا متمرکز بود. نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند در تازه ترین عملیات در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار مخالفین مسلح دولت کشته شدند. رئیس سابق اداره استخبارات عربستان سعودی با انتقاد از تلاش‌های نیروهای ناتو در افغانستان گفته که نیاز است تا تلاش‌ها برای تعقیب و از بین بردن تروریستان در افغانستان و پاکستان متمرکز باشد. در نتیجه یک حمله راکتی در منطقه قبایلی خیبر حداقل 5 تن کشته شدند. مقامات پاکستانی میگویند شورشیان در حدود 60 نفر را در شمال غرب آن کشور اختطاف کردند. قرار است رئیس جمهور برازیل برای دیدار با مقامات ایرانی امروز وارد تهران شود. و به دنبال هشدار بم، یک طیاره مسافربری با بدرقه دو جت جنگی به مقصد اصلیش یعنی میدان هوایی ونکوور کانادا بر زمین فرود آمد. همچنان در ادامه این مجله خبری از اظهارات تعداد از مردم در مورد فعالیت‌های NGO یا مؤسسات غیر دولتی در افغانستان خواهید شنید. ضمناً نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی داریم و از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. وزارت تحصیلات عالی افغانستان در نظر دارد تا مؤسسات تحصیلات عالی کشور به صورت مستقلانه عواید را که از طریق نشرات، تدویر کورس‌ها و نهادهای تحصیلی به دست می‌آورد، در ارتقای کیفیت تحصیلات عالی مصرف کند. به باور معین وزارت تحصیلات عالی و رئیس یکی از پوهنتون‌های ولایات، قوانین موجود در راستای سپردن عواید این وزارت به وزارت مالیه موانع عمده برای رسیدن به رشد آکادمیک است. فیض الله قرداش در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
تقویه بنیه مالی پوهنتون‌های دولتی در افغانستان و همچنان راهی بهتر مصرف پول به دست آمده از طریق مؤسسات تحصیلات عالی و پوهنتون‌ها در یک سمینار یک روزه‌ای از سوی استادان شماری از پوهنتون‌های دولتی و مسئولین وزارت تحصیلات عالی مورد بررسی قرار گرفت و بودجه‌ای که از طریق وزارت مالیه افغانستان به این وزارت تخصیص داده می شود ناکافی پنداشته شد. محمد عثمان بابری، معین وزارت تحصیلات عالی افغانستان که خواهان عملی شدن این برنامه است، در مورد رادیو آزادی چنین گفت:
یکی از موضوعات بسیار مهم به این پلان عبارت از تفویض استقلالیت به پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی ماست، چیزی که متاسفانه در افغانستان به وضعیت خوب قرار نداره. گرچه قانون موجود یک مقدار استقلالیت به دیپارتمنت‌ها، پوهنزه‌ها و پوهنتون‌ها میده، اما به هیچ وجه کافی نیست. موضوع بسیار مهم مسئله بنیه مالی پوهنتون‌ها و تحصیلات عالی است. در حال حاضر تمام نهادهای تحصیلی ما 100% وابسته به بودجه چیز که از طرف دولت برشان تخصیص داده میشه، چیزی که از یک طرف کافی نیست، از طرف دوم منطقی نیست.
اما عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه افغانستان در پاسخ به درخواست مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت این مسئله کاریست مخالف سیستم مالی دولت. آقای شمس بر رادیو آزادی گفت این وزارت نیز همچه سایر وزارتخانه ها عایدات خود را به دولت می سپارد و ادارات مختلف مصارفشان را از طریق بودجه عادی تنظیم می نمایند. و تصحیح از قانون اساسی افغانستان آموزش و پیشبرد تحصیلات عالی به طور رایگان تا دوره لیسانس حق قانونی هر طبیعی افغانستان است. و اما به نظر وزارت تحصیلات عالی اخذ فیس معین از محصلین شبانه، ماستری، دکترا و کورس‌های تحصیلی به خاطر تقویه مالی پوهنتون‌ها صورت می‌گیرد. فیصل قرداش، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
شمار از مردم از فعالیت انجیو ها یا مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان نارضایتی دارند. تعداد از آنها میگویند نه تنها در ولایت بلکه در کابل کار پروژه هایی که توسط انجیو ها تکمیل شده از کیفیت و دوام بیشتر برخوردار نیست. اما مقامات دولتی با پذیرفتن این انتقادها از ارزیابی کار انجیو ها و توقف فعالیت شمار از مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی خبر میدهند. بشنویم که تعداد از مردم کابل در این مورد چی میگن.
سرکایی که اینجوا ساخته بر مدت کمی بین رفته دیگه بخیر قابل استفاده نیست.
مثلا واسطه میکنن قرارداد از قرارداد دیگه بعد که قرارداد اونجا میگیرن دیگه اونجا تسلیم میکنن اونجا بعد دیگه اونجا مثلا فایده خودشان میگیرن. به تو ما دولتی نداریم که برای پرسان میکنه که برادر همین کار ما دست سپردم همین کار انجام دادی ندادی درست است یا نیست.
دولت در کوشش خو هست که اصلاح شویم. در مجموع ما شما مردم هم مسئول هستیم. کسایی که همین فند میته اکثر سر روابط میتن.
انجوهای خارجی ها به خاطر منافع مردم افغانستان کار میکنن، اما انجوهای داخلی افغانستان یک اندازه پول را حیف میل میکنن.
جوهای خوب هم هستن کار کردن و انجوهای هستن که کار نکردن. به انجوه هم این مملکت پیش نمیرد. حکومت هم ضعیف است و فساد از دش.
کارای بعضی از انجوها قابل دید است. تعدادشان هم کارهایی میکنن که بنیادی نیست.
خب رای حل اینمی است که اگر حکومت افغانستان در رقم هنگی با امی انجوها و امی کشورهای که انجوها را تمویل میکنم با اینا صحبت کنه و بالاخره به یک هماهنگی برسن و یک نهاد قوی تشکیل شوه و کارکرده از اینا را بررسی کنه و فکر میکنم مشکل تا یک اندازه حل خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
7:51 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا در منطقه و جهان، مقامات پاکستانی میگویند شورشیان در حدود 60 تن را در شمال غرب آن کشور اختطاف کردند. این ربایندگی در منطقه چپرای کرم جنسی زمان صورت گرفت که شورشیان یک قطار موترها را توقف دادند و سپس مسافرین و موترهای آنها را به یک منطقه نامعلوم با خود بردند. گفته می شود که تعداد زیادی از گروگانان افراد ملکی بودند، اما گمان می رود که بعضی کارمندان دولتی هم در میان این افراد شامل باشند. نیروهای امنیتی برای رهایی این گروگانان تلاش دارند. بر اساس یک خبر دیگر، مقامات پاکستانی می گویند در نتیجه یک حمله راکتی در منطقه قبایلی خیبر حداقل 5 تن کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از مقامات حکومتی که از آنها نام گرفته نشده گزارش می دهد که ارقام کشته شده های این حمله راکتی متفاوت بوده و بین 5 تا 15 نفر است. این گونه تفاوت ها در ارائه ارقام میان مقامات پاکستانی قبلا هم صورت گرفته است. گفته می شود در 2 سال گذشته حملات راکتی بر پناهگاه های شورشیان در مناطق قبایلی پاکستان ادامه داشته و مقامات کشته شده های این حملات را در حد اکثر شورشیان عنوان می کنند. قرار است رئیس جمهور برازیل لیوز آناسیو دا سلوا امروز وارد تهران شود. او در این سفر با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد ایرانی ملاقات خواهد کرد. رهبر برازیل تلاش خواهد کرد تا رهبری ایران را با معامله دریافت مواد سوخت هسته‌ای در بدل غنی‌سازی یورانیم این کشور در خارج از ایران که از سوی غرب پیشنهاد شده تشویق کند. وزارت خارجه ایران به روز شنبه گفت شرایط برای رسیدن به توافق روی این معامله که در حمایت سازمان ملل متحد قرار دارد سودمند است. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف پیش از این گفته بود رهبر برزیل در سفرش به ایران 30% شانس برای میانجیگری در معامله هسته‌ای آن کشور را خواهد داشت. به دنبال هشدار بم یک تیاره مسافربری با بدرقه دو جت جنگی به مقصد اصلیش یعنی میدان هوایی ونکوور کانادا به زمین نشست. این تیاره که مربوط خطوط هوایی کته پاسیفیک است از هنگ کنگ عازم ونکوور بود. پس از نشست تیاره و تمامی بکس و اموال مسافرین به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفتند. پلیس کانادا میگوید هیچ مورد نگرانی که برای مسافرین و تیاره خطر جدی را ایجاد کند در این پرواز وجود نداشت. ایران حکم اعدام 6 تن از مخالفین فعال در آن کشور را تایید کرده است. عباس جعفری دولت آبادی سارنوال تهران میگوید که این 6 تن به خاطر تظاهرات در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پارسال ایران بازداشت شده بودند. هر 6 نفر به عضویت در حزب ممنوع شده مجاهدین خلق ایران متهمند. به گفته آقای دولت آبادی 3 تن از این افراد در جریان تظاهرات مخالفین در روز عاشورا بازداشت شدند و پیش از این 3 تن دیگر در ماه سپتامبر گرفتار شده بودند. و ابیسیت ویجاجیوا صدر اعظم تایلند از سرکوبی تظاهر کننده ها در شهر بنکاک دفاع کرده و گفته است که آینده تایلند با خطر روبروست. این اظهارات صدر اعظم تایلند در تلویزیون دولتی آن کشور در حال صورت گرفت که اردوی تایلند به دنبال تظاهرات خشونت آمیز ضد دولتی یک منطقه مرکز بنکاک را به عنوان ساحه آزاد آتشباری تعیین کرد. اداره خدمات اضطراری تایلند گزارش داده که در نتیجه خشونت های دیروز در آن کشور 8 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. تظاهر کننده ها که به سرخپوش ها هم معروفند اعتراض های ضد حکومتی را به تاریخ 12 مارچ در پایتخت تایلند آغاز کردند. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و حالا نگاهی داریم در به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی که تعداد از آنها را غفور متین مرور کرده است.
اوضاع و رویدادهای افغانستان و همچنان نتایج مذاکرات کرزی و واشنگتن در محراق توجه اکثر روزنامه‌های غربی قرار گرفته و از جمله روزنامه لاس انجلس تایم چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان ایالات متحده امریکا در صدد آن است تا جایگاه حامد کرزی را به حیث رهبر دوران جنگ به نمایش بگذارد مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. از دید بسیاری مقامات امریکایی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میل ندارد قمندان اعلی اردو باشد و درباره نقش خود در جنگ علیه طالبان نیز متردد است. اما در جریان سفر او به واشنگتن مقامات امریکایی تلاش کردند تاکید کنند که او یک رهبر دوران جنگ است. روزنامه می نویسد هدف ایالات متحده امریکا از برجسته ساختن جایگاه کرزی به حیث یک رهبر عملیات نظامی این بود تا موقف او را در میان افغانها و امریکایی‌ها بلند ببرد تا کرزی در تلاش‌های جنگ علاقمند شود. به گفته متخصصین هنوز معلوم نیست که زمان بازگشت به افغانستان آیا کرزی به نقش یک رهبر دوران جنگ ادامه می‌دهد یا خیر. استیفن بایدل یک دانشمند نظامی در شورای روابط خارجی در واشنگتن میگوید کرزی میل ندارد تا نقش یک قماندان اعلی علاقمند اردو را بازی کند زیرا او خود را باعث یک میانجی بیشتر راحت احساس میکند تا مبارز و سلحشور. بایدل میگوید در جامعه‌ای که مدت 3 دهه در جنگ غرق شده باشد بازی کردن نقش میانجی در نزد عامه مردم بهتر جلوه میکند و کرزی شاید هم به خاطر این طفره برود که او از طول و عرض تعهد امریکا به افغانستان مطمئن نیست. اگر تعهدات ایالات متحده امریکا برای شکست دادن طالبها کافی نباشد او در بعض نقاط با طالبها به یک نوع معامله و سازش خواهد پرداخت. روزنامه در اخیر مقاله به نقل استیفن بایدل می نویسد ایالات متحده امریکا می خواهد که آقای کرزی از جنگ با طالبها فاصله نگیرد و نقش قماندان اعلی اردو را به عهده داشته باشد. اما به گفته بایدل این یک بخش از شرایط طولانی تر است. تلاش های بزرگتر می تواند کرزی را وادار بسازد تا نقش یک تماشاگر بیگناه را کنار بگذارد. روزنامه دیگر فاینانشل تایم چاپ لندن در شماره اخیر خود زیر عنوان به نمایش گذاشتن وحدت و یک پارچگی نتوانست روی استراتژی جنگ توافق حاصل شود مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. کابل و واشنگتن بعد از این از گلون یک دیگر نمی گیرند. همانطوری که در اوایل امسال می گرفتند، خاصتاً بعد از سفر ماه مارچ اوباما به افغانستان. اما در این زمانی که توجه به عملیات نظامی در قندهار معطوف گردیده، تفصیل استراتژی جنگ علیه طالبها هنوز روشن نیست و روابط پیچیده کرزی با حامی او زیر فشار جدید قرار گرفته است. اوباما در قصر سفید گفت مشکلات میان واشنگتن و کابل مبالغه آمیز بوده است، اما اضافه نمود واضحاً تنش‌ها در چنین محیط پیچیده و دشوار وجود خواهد داشت. روزنامه می‌افزاید اوباما گفت هر دو کشور جهت راهنمایی انتقال مسئولیت امنیتی، انکشاف و حکومتداری در ولایت افغانستان روی یک استراتژی وسیع‌تر کار می‌نمایند، اما او این پرسش‌های اساسی را باید روشن بسازد که با وصف مشکلات در جلب و جذب پلیس و اردو، افغانستان چگونه می‌تواند امنیت کشور را به دوش بگیرد و چگونه ایالات متحده آمریکا در نظر دارد کار با کابل را بعد از آغاز خروج نیروها در جولای سال آینده